السلام علیکم د آزادې رادیو یوې بلې خبرونه ته ښه راغلاست. لمړی خبرونه. د کابل ښار په کارته پروان سیمه کې د هندوانو پر ګوردواره د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته وویل چې د بریدګرو په مړینې سره نن سهارنی برید هم پای ته ورسید. ښاغلي ټکور وویل بریدګرو ګوردوارې ته تر ننوتو مخکې لاسي بمونه والوزول او زیاته کړه چې وسلوالو غوښتل د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو موټر بم هم وچوي خو ونه توانېدل. د دې حملې پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. جرمنی ډیپلوماټ مارک سپوتسل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د دې ټاکنې خبر تېره شپه په نیویارک کې ورکړ. پوتسل به اوس مهال په موقتی ډول د یوناما سرپرست هم وي، ځکه د دې ماموریت مخکینی مشر کاناډایي ډیپلوماټ دیبرا لاینز خپله دنده پرېښې ده. کاناډایي چارواکي وایي د هغو افغان کډوالو شمیر څه باندې 16,000 ته ورسېد چې د هېواد ته انتقال شوي. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر په ټویټر لیکلی چې پرون 314 نور افغان کډوال له پاکستان څخه ونکوور ښار ته ورسېدل. فریزر ویلي دا هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د کاناډا له پوځي ماموریت سره یې مرسته کړې. د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر ویلي په ګډه کار کوي څو د دې کډوالو اړتیاوې ورپوره کړي. اوکراینی چارواکي وایي د دې هېواد پوځ لا هم په ختیځ ښار سیویرو دونیتسک کې د روسیې د یرغل پر وړاندې مقاومت کوي. دا په داسې حال کې ده چې له یوې اونۍ راهیسې په دې ښار کې جګړې روانې دي او روسي ځواکونه د سیورسکي دونیتس سیند پر غاړه پر پراته بل ښار لیسیچانسک هم درنې بمباری کوي. د اوکراین پوځ نن وویل چې د دوی د پوځي ځواکونو پر مرکزونو او ملکي تاسیساتو په دوامدار ډول د توپونو او راکټ لانچرو ډزې کیږي. او د برتانیا دفاع وزارت چې د اوکراین جګړه له نږدې څاري او ورځني استخباراتي معلومات خپروینن اعلان وکړ چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسي پوځیانو د اوکراین جنوبي ښار ایزیوم ته مخه اړولې او غواړي چې دا ښار د شمال لخوا کلابند کړي. روسانو داسې وخت د اوکراین په ختیځ او نورو سیمو کې حملو ته زور ورکړی چې د برتانیا، فرانسې او جرمني په شمول د اروپا د څو هیوادونو مشران وړ مورس کیف ته تللي وو او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ته یې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خپرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خپرو. و باورئ چې نن سهار د کابل په باغ بالا سیمه کې پر یو ګوردواره وسلوال برید وشو.
یو امنیتي سرتیری شهادت رسیدلی ده. همدارنګه یو د موږ د اهلي هنودو هیوادوالو یو نفر په پیښه کې مړ شوی ده.
د طالبانو د بشپړ امنیت له ادعاو سره سره ولې لا هم دا ډول حمله کیږي؟
د طالبانو یا د هر نظام چې یو هیواد کې حاکم وي، یو اساسي وظیفه یې د خلکو د امنیت تامین ده.
په کندهار کې د طالبانو تبلیغاتي پوسټرونو چې به حجاب خزي له حیواناتو سره تشبیه کړي غبرګونونه پرولي. د پښتو ادبیاتو لوی لیکوال او د ولسی ادبیاتو څېړونکي سیال کاکړ لوګ دې ناروغي ورسته پور پرې کړ.
د قلمي نسخه اوس په ارک کې خوندې دي، د ارک په آرشیف کې، او د دوه کتابتون چې دغه د افغانستان په علومه اکاډمي کې خوندې دي، خلک په استفاده کوي.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د جګړې وروستای حال درکو او په وروستۍ برخه کې تاندې څنګه او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه خبريږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په کارته پروان سیمه کې د سکانو په ګوردواره وسلوال برید کوونکي وژلې دي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور د پیښې په سیمه کې رسنیو ته وویل په دې برید کې دوه کسان وژل شوي چې یو یې د دوی سرتیری او بل یې هم د افغانستان د هندوانو له ډلې دی. ښاغلی ټکور وایي په سیمه کې د دوو وسلوالو بریدګرو جسدونه هم موندل شوي خو د پیښې په ځای کې لا هم د دوی تصفیه روانه ده. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په کارتي پروان سیمه کې د اهلي هنودو په عبادت ځای او ګوردوارا د وسلوالو په برید کې دوه تنه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور د پیښې په سیمه کې رسنیو ته وویل
امنیتی سرتیری شهادت رسیدلی ده، همدارنګه یو زموږ د اهلي هنودو هیوادوالو یو نفر په پیښې کې مړ شوی ده، نور تلفات نه لري. کوم چا چې حمله کړې وه هغه ټول له پښو لوېدلي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ برید نن سهار شپږ نیمې بجې د اهلي هنودو ګوردوارې ته د ناپیژاند وسلوالو په ننوتو سره پیل شو. د دې وزارت د ویان په خبره وسلوالو لومړی د لاسي بم برید وکړ چې له امله یې په درمسال کې اور ولګېد. په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د اور لمبې د درمسال تر دویم پوړ رسیدلی او یو شمیر اهلي هنود د ځان د ژغورلو په هڅه کې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان له قوله وسلوالو غوښتل له خلکو په ډکه سیمه کې موټر بم برید هم وکړي، خو موخې ته له رسېدو وړاندې موټر چاودنه کړې او ځاني زیان نه لري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په دې پیښه کې د دوو بریدګرو وژل هم تاییدوي. د پیښې یو عیني شاهد د خپل نوم د نخودو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د درمسال ساتونکی وواژه او درمسال ته دننه شول. وروسته د ډزو غږونه زیات شول. دلته سهار وختي یو شمیر سرداران یا اهل هنود د خپل عبادت لپاره راځي. دی عبادت ځای دی.
هاخوا د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر جی ایس شنکر په کارتي پروان کې د اهل هنودو په عبادت ځای برید بزدلانه عمل بللی او غندلی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی د افغان ټولنې د هوساینې لپاره اندېښمن دي او په کابل کې د برید له نږدې څاري. د دې وړاندې د 1399 کال دوري په شپږمه هغه مهال چې جمهوري نظام واکمن و د کابل په لومړۍ حوزه کې د اهلي هنودو په درمسال خونړي برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي وو او اته نور ټپیان وو. هغه مهال له برید نږدې اتیا تنه چې په سیمه کې کلابند پاتې وو د مخکنیو افغان ځواکونو لخوا ژغورل شوي وو. دا برید داسې مهال کېږي چې د طالبانو له واکمنېدو سره سم لاله وړاندې یو ډېر شمېر افغان اهلي هنودو خپل وطن افغانستان دوی ته د پیښو ګواښونو له امله پرېښی او اوس په ډېر کم شمېر په کابل او ننګرهار کې میشت دي.
یو شمېر افغان سکان په افغانستان کې پر لږکیو بریدونو اندېښمن کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د لږکیو په پلمه له کلونو راهیسې ځپل شوي او لا هم ځپل کېږي. یو شمیر افغان سکان او هندوان چې تروسه په افغانستان کې پاتې دي وایي چې ټول ژوند یې په ویره کې تیریږي.
نریندر سنگ خالصا چې لکلونو راهیسې په افغانستان کې ژوند کړی او پر دوی د یو برید پر مهال خپل پلار هم وزل سوای، نن شنبه د کابل کارتي پروان سیمه کې د دوی پر یو درمسال برید یې اندېښنې تر بل هر وخت زیاتی کړی دي. نریندر سنگ خالصا چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي هم و، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې لکلونو راهیسې په دغه هیواد کې ځپل سوي او لا هم ځپل کیږي. ښاغلی خالصه وایي د همدې حملو او ګواښونو له امله د دغو لږکیو سلګونه کورنۍ کډوالۍ ته اړ شوي او اوس په افغانستان کې یوازې 200 افغانان سکان پاتې دي چې په خبره یې هغوی هم په ویره کې ژوند کوي. بلخوا ځینې افغان سکان چې له هېواده بهر سوي هم دي وایي په افغانستان کې دننه نورو خپلوانو او سکانو د ژوند په اړه اندېښمن دي. شمی سنگ چې له تېر یو کال راهیسې د هند دهلي ته کډوال سوی، ازادي راډیو ته وویل چې تېر 2000 کال کې د کابل په شور بازار سیمه کې د دوی پر یو درمسال برید کې د کورنۍ غړي او خپلوان له لاسه ورکړل او بالاخره امنیتي ګواښونو اړ کړ چې افغانستان پرېږدي. شمی سنگ له نړیوالې ټولنې د دغو افغان لږکیو د ژوند د دایمي امن د تامینېدو لپاره د یوې حل لارې موندلو غوښتنه کوي. دا سکان افغانان داسې مهال خپلې اندېښنې مطرح کوي چې تر دې وړاندې هم له تېر 2013 کال راهیسې په بېلابېلو خونړیو حملو کې یې درمسادونه، ګوردوارې او نور مقدس ځایونه په نښه او په لسګونه ښځې، ماشومان او نارینه پکې په نښه او وزل سوي دي.
د کابل په کارتي پروان سیمه کې د سکانو پر ګوردواره له نننۍ حمله وروسته د افغان سکانو او هندوانو اندېښنې وې. دا موضوع مې د پخواني نظام د مشرانو جرګې لغړې انار کلی هنریار سره په مرکه کې لږه نوره هم وشربله او په سر کې مې د دې حملې جزئیات ترې وپوښتل.
متاسفانه نن سکان دینی لږکۍ په افغانستان کې اور باندې حمله وشوه. دا حمله نن سهار کابل په وخت شپږنیمې بجې شوی. هغه وخت چې زموږ سهارنی د عبادت وخت وي، دوی د ګوردوارې د دعا لارې نه د دوار دروازې له لارې نه حمله وکړه. د تلفاتو کم اصلي دلیل دا و چې خلک کم پاتې دي. اوس په افغانستان کې د شپېته کسانه کم کسان پاتې دي او تقریبا شل شاوخوا کورنۍ دي او مالی زیان ګوردوارې ته ډېره رسېدلې. شاید تاسو د تصاویر مو لیدلې، مالی خسارات ډېر لري او دغه زموږ په تعداد چې اوس په افغانستان کې پاتې ده او دغه تلفات موږ ته لوی ده.
میرمن هنریار، تاسو ویلې چې د حمله په داسې وخت کې وشوله چې زموږ سکان افغانان د عبادت په حال کې وو، څو کسان وو؟ لږ نور جزئیات هم ورکړئ لطفا.
تعداد کم وو. هغه ویډیوګانې چې نشر شول، تصاویر چې نشر شول، ډېر انګشمار خلک دي او دننه د ګوردوارې هم هغه وخت تقریبا زموږ عبادت سهار وختي څلور بجې شروع کیږي او د دې پای پورې هغه اخرې وخت وي، یعنی کوم لوی مذهبي پوتران نه وو، لوی لار وو، یعنی په هماغه دننه د ګوردوارې وو. لیکن هغه حادثه چې ګوردواره کې وشول د دوی ګوردوارې نه هغه وو، د دې په خاطر د هغه کسان هم چې دننه وو دوی وتوانېدو چې دغه حملې نه نجات پیدا شي او یوازې یو کس تلفات لرو.
د طالبانو له واکمن حکومت نه تاسو څه غواړئ؟
د طالبانو یا د هر سرپرست حکومت یا د هر نظام چې یو هیواد کې حاکم وي، یو اساسي وظیفه یې د خلکو د امنیت تامین ده. طالبان نړیوالو ته وایي چې په افغانستان کې سوله راغلې، زموږ راتګ سره او امنیت ده. که دا پېښې چې هره ورځ په عبادتخونو کې کېږي، په هر ځای کې کېږي، که دا سوله او امنیت وي، جنګ جګړه به څه وي؟ هره ورځ موږ قرباني ورکوو. نړیوال هرګز دا پوښتنه د طالبان نه ده کړې کوم امنیت. متاسفانه افغانستان کې شل کاله موږ د دې پېښې شاهدان وو، نن هم د دې شاهد یو او سبا به هم شاهد وو، او د دې مسؤلیت به څوک واخلي؟ موږ د کوم سیاستونو قرباني یو؟
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې د هندوانو او سکانو شمیر کم شوی. زمونږ د هندوانو او سکانو په شمیر کې لڅه وخته کموالی شروع شوی او په کوم تناسب؟
متاسفانه جګړه چې په افغانستان کې درې څلوېښت کاله وو، افغانستان هندوان او سکان افغانستان نه مهاجر شول او ډله ییز مهاجرت د هندوان او سکان کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه پایله شوه، دوی ډله ییز مهاجرت وکړل. هغې نه وروسته کله چې شل کاله حاکمیت را نوی د تاریخ نوی پاڼې افغانستان کې خلاص شوې، په دې کې یو تعداد هندوان او سکان چې بهر کې وو مهاجر وو راغلل. یعنی د راتګ او تګ پروسه جریان درلود، لیکن نه ډله ییز. کله چې په جلال آباد کې د 2018 کې پیښه وشوه او هغې نه وروسته 2006 کې په کابل کې هندوان او سکان د دې تعداد افغانستان پرېښودل او افغانستان نه لاړل، او وروسته هغه نه کله چې طالبان په افغانستان باندې مسلط شول دوی هیواد پرېښودل لاړل. چې اوس څرنګه چې ما مخکې وویل، شپېته کسانو نه کم کسان پاتې دي، ډېر نه، چې په مجموع کې شل دومره فامیل کورنۍ ته رسېږي.
په افغانستان کې د هندوانو او سکانو راتلونکی ژوند تاسو څه ډول وینئ؟
متاسف یم چې اوس په افغانستان کې ډېر کم خلک پاتې دي. دوی مختلف امنیتي ستونزو سره مخ وو او مخ دي. څرنګه چې موږ ولیدل، یوازې هندوان او سکان نه، په افغانستان کې دینی لږکۍ، مذهبي لږکۍ لکه هزارګان او پرون موږ یو حادثه په مسجد کې وشو، په کندوز کې، نن په ګوردواره کې وشو، سبا به چیرې وشي؟
د افغانستان په خواني نظام کې د مشرانو جرګې غړي انار کلی هنریار و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کندهار کې د حجاب په اړه په تبلیغي پوسترونو کې د هغه تصویر یا هغه پوستر خپرېدل چې به حجاب خځې له څارویو سره تشبیه کړي دي عکس العملونه پارولې دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي پر ټویټر لیکلي دي چې دا د یو مسؤول مشروع او د منلو وړ حکومت استازیتوب نه کوي. یو شمیر افغان میرمنې هم دا ډول تبلیغات د انسان په توګه د ښځو پیدایښت او طبیعت ته سپکاوی ګڼي.
په کندهار ولایت کې په یو بل بورډ چې لیکل شوي هغه ښځه چې حجاب نه اغوندي د حیوان ښکارندوی کوي په هغې باندې د تورې چادرې عکس چاپ سوی. په دغه اعلان کې چې د کندهار ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا نشر سوی ویل شوي چې لنډې او نازکې جامې اغوستل هم د بې حجابۍ سره برابرې دي. د اعلان په هیواد دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راوپارول. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن په دې وروستیو کې په کندهار کې د حجاب بینرونو په اړه خبرګون خودلای او په یو ټویټ کې ویلي د خلکو له څارویو سره د مشابهت او ورته چلند د پایل ترمنځ ګام اکثرا لنډ وي. هغه زیاته کړه له دې کړنو څخه هیڅ یو د یو باعزته مشروع او مسؤول حکومت ځانګړتیا نه ده کوم چې د خپلو ادواو یا په نړۍ کې د خپل اهمیت پروا لري. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې له څارویو سره د ښځو پرتله کول ښځو ته ښکاره سپکاوی ګڼي. یو ښځې چې نه یې غوښتل راپور کې د امنیتي دلایلو له مخې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د نورو موضوعاتو په څیر د حجاب په اړه هم د اسلامي شریعت له مخې نه بلکې د سیاسي انګیزې له مخې معامله کوي.
په اسلام کې حجاب د پوښ کولو معنی لري چې یوازې د ښځو لپاره نه بلکې د نارینه وو لپاره هم ده او مهمه مسله دا ده چې د حجاب ناخوستلو لپاره هیڅ حکم او کومه سزا نه ده ټاکل شوې او د حجاب مسله د یوې شرعي مسلې په نسبت تر ډیره اخلاقي مسله ده لکه رښتیا ویل او یا په وعده وفا کول.
یو بلی افغان میرمنې واجیه امیری وویل
افغانی ښځې ټول حجاب اغوندي او طالبانی حجاب پر ښځو د ظلم او سپکاوي لپاره یوه بهانه ده.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کندهار کې لګول شوي پوسټرونه ښځې حجاب ته د هڅونې په توګه بیانوي.
دا یو هڅونکی بحث دی چې د ښځو د پوهاوي لپاره لیکل شوی او خدای مکړه ښځې د حیواناتو سره نه دي تشبیه شوي. تفسیر ناسم تعبیر شوی. هلته ویل شوي کومه ښځه چې بی حجابه وي هغه پخپله د څارویو لور ته تلل دي. انسان یو اشرف المخلوق دی او له حیواناتو سره یې توپیر دا دی چې په حجاب پوښل کیږي.
له هغه وروسته چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي د ښځو حجاب یو له مهمو بحثونو څخه ګڼل کیږي. دوی په دې وروستیو کې د ښځو لپاره برقه یا تور عربي حجاب اغوستل لازمي بللي. دوی د حجاب دغه تعریف له اسلامي شریعت سره سم ګڼي هغه څه چې د ډیرو دینی عالمانو په باور ناسم دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو او اوس هم ورځو نورو مسایلو ته
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې بیا هم زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. قدرمنو اوریدونکو رسره اوسې وړاندې په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو خو اوس ورځو نورو مسایلو ته او په سر کې د پښتو د ژبې د نومیالي لیکوال او څېړونکي او فولکلوریست پوهان ولی محمد سیال کاکړ د مړینې په اړه راپور واوري.
پوهان ولی محمد سیال کاکړ چې په 2011 میلادي کال کې د افغانستان پوخانی ولسمشر محمد اشرف غنی د سید جمال الدین افغان علي دولتي میډال ورکړی او نن د 58 کالو په عمر د کویټې په یو روغتون کې ومړ. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د علوم اکاډمۍ د هغه په مړینه خوشینی خودلې او په یو اعلامیه کې ویلي هغه د پښتو ژبې اړوند ډېری څېړنې کړي او بیلابیل آثار لیکلي دي. ګڼو افغان لیکوالو او څېړونکو د ښاغلي سیال مړینه د پښتو ادب لپاره لویه ضایعه بللې. د افغانستان د علوم اکاډمۍ پخوانی او د سیمه ییزو مطالعاتو اوسنی رئیس ظاهر شکیب وایي ښاغلي سیال د خپل عمر په وروستیو کې خپل ټول قلمي آثار او بشپړ کتابتون چې زرګونه مهم تاریخي آثار پکې وو د افغانستان علوم اکاډمۍ ته ډالۍ کړل چې دلته ترې ګټه اخیستل کیږي.
د تقریبا خپل اکثر آثار چې دي هغه د افغانستان د علوم اکاډمۍ ته ډالۍ کړي چې په دې کې 133 قلمي نسخه او 4500 عنوانه کتابونه چې تیر کال د افغانستان د علوم اکاډمۍ ته ډالۍ کړو. د قلمي نسخې اوس په ارک کې خوندي دي، د ارک په آرشیف کې، او د کتابتون چې دی هغه د افغانستان په علوم اکاډمۍ کې خوندي دي، خلک استفاده کوي.
افغان لیکوال او څېړونکی داوود ربزیا وایي سیال کاکړ د پښتو د فلکلور او د غشان تاریخ پوهنې په برخه کې یو بې ساري متخصص چې خای بیا تکرار نشي.
سیال کاکړ په خپل ادبي ژوند کې، په خپل دی اوږد عمر کې، پښتو ژبې ته بې ساري خدمتونه کړي دي، په ځانګړي ډول فلکلور برخه کې، قدیمی آثار او مسقلمی نسخو په برخه کې. سیال کاکړ د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې د خپل ادب سره تړلې پاتې شو، د خپل ژبې پوره پالنه وکړله.
پوهان ولی محمد سیال کاکړ په 1915 میلادي کال د پخین په سیمه کې زیږیدل او لومړنی زکړې همدغلته په خپل کلی کې کړې وی، خو وروسته د کوټې، پېښور او پنجاب په هونتونونو ته د نورو زکړو لپاره تللې او نوموړي په پښتو، دری او اردو ادبیاتو کې درې ماسټریانې کړې وی. خاغلی سیال کاکړ په 1940 میلادي کال په بلوچستان په هنتون کې دنده پیل کړه او په دغه په هنتون کې د نوموړي په هڅو د پښتو ژبې او ادب څانګه جوړه شوه چې تر 2000 میلادي کال پورې پکې هغه د استاذي دنده درلوده. خاغلی سیال کاکړ تر سلويخت ډیر کتابونه لیکلي چې ډیرې خبرې شوې. نوموړي تر ډیره د ولسی ادب په برخه کې څېړنه کړې وي. هغه شاعري هم کوله او د شعرونو څو ټولګې خبرې شوې. سیال کاکړ د پښتو تر څنګ په اردو، فارسی، بلوچی، پنجابی، براهوی او انګلیسی ژبو رواني خبرې کولای شوې. د پښتو تر څنګ د گنجینی ادب او خزینی دانش په نوم په فارسی ژبه هم دوه کتابونه لیکلي او خبره کړې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. لسګونه افغان محصلان چې نجونې هم پکې شامل دي له یو پوهنتون څخه فارغ شول، خو په افغانستان کې نه بلکې په عراق کې. د هغه محصلان دي چې پروسه کال پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له کابل عراق ته ولاړل. دا محصلان تمه لري چې یوه ورځ به د مسلکي کسانو په توګه خپل هیواد ته ستنه شي. د شکیلا محمدی لپاره د تیر کال هغه ورځ چې له کابل وتله لا هم د ژوند ډیره ترخه خاطره ده. دا وایي لویه هیله درلوده چې د خپلې خوښې پوهنځي نه به فارغه شي.
کله چې له افغانستان وتلم یوازینی شی چې فکر مې پرې کاوه د تحصیل دوام و. غوښتل مې په خپله رشته کې مسلکي سم.
شکیلا د حقوقو د څانګې محصله وه او اوس یې د عراق د سلیمانیه ښار په امریکایي پوهنتون کې خپلې زده کړې پای ته رسولي دي. اسمت الله صحاک بل افغان ځوان دی چې دی هم د زده کړو د دوام لپاره عراق ته تللی. هغه رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د تیر کال په دوبی کې د زده کړو له دوام څخه نه هیلی شوی و.
By the time the Taliban took over
کله چې طالبان واک ته ورسیدل اټکل مو کولای شوی چې تر هر څه زیات به زده کړو ته زیان ورسیږي. مخپله دا سنگیراله چې د تحصیل فرصت مې نور د لاس اور کړی دی.
شکیلا او اسمت الله د هغو 130 افغان محصلانو لډل دي چې د تیر کال په دوبی کې عراق ته ولاړل. یو شمیر دا محصلان وایي الهمن دي چې یو ورځ بخپل هیواد ته ستنه شي. افغان محصلان په لومړي سر کې یو څه اندېښمن و چې ښایي په عراق کې به هم له ستونزمنو حالاتو سره مخامخ شي، خو ځینې نور لکه شکیلا او اسمت الله بیا وایي چې دا د دوی لپاره یو ډېره ښه تجربه وه او د دوی لپاره د عراق د کردستان سیمې سلیمانیه ولایت تر ډېرو ځایونو متفاوت و. د طالبانو حکومت د نجونو او هلکانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې پرانیستې دي، خو په جلا جلا وختونو او جلا ټولګیو کې.
¡Viva la libertad! ¡Viva! امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې په لیسیچانسک ښار باندې سختې بمباري کړې دي. په سیمه کې اوکراینی چارواکو په دې حملو کې د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکړی. په دې اړه نور جزئیات صفي الله ستانکزی اوروي.
د سیویرسکي دونیتس سیند په غاړه پروت د اوکراین یو بل ختیځ ښار لیسچانسک د روسي پوځیانو لخوا تر سختې بمبارۍ لاندې راغلی. روسانو داسې وخت په دې ښار باندې بریدونه کړي چې اوکراینی ځواکونه له څو اونیو راهیسې په یو بل ختیځ ښار سیویر دونیتس کې په مبارزې بوخت دي. د اوکراین پوځ نن ویلي چې په لیسچانسک کې د دوی په پوځي اهدافو او ملکي تاسیساتو باندې د روسي عسکرو لخوا د توپخانې او راکټونو سخت بریدونه شوي دي. د لوهانسک د سیمې پوځي والي سرهی هدایت چې د لیسچانسک او سیویر دونیتسک مسؤلیت ور په غاړه دی، د اوکراین دولتي ټلویزیون ته ویلي د روسانو په پرونیو تازه بریدونو کې ګڼ خلک وژل شوي دي. هغې دقیق ارقام په ډاګه نه کړل. ښاغلي هدای وروسته په یو آنلاین بیان کې تایید کړه چې په سیمه کې د تازه بریدونو له کبله د همګړۍ له یوې مهمې مواصلاتي لویې لارې تګ راتګ ناممکنه شوی. د بریتانیا دفاع وزارت چې د اوکراین جګړه له نږدې څاري او هر ورځ استخباراتي معلومات خپروي نن اعلان کړی چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسي پوځیانو جنوبي ښار ایزیوم ته مخه اړولې او غواړي دا ښار د شمال لخوا کلا بند کړي. روسانو داسې وخت د اوکراین په ختیځ او ځینو نورو سیمو کې بریدونو ته زور ورکړی چې د فرانسې او جرمني په شمول د اروپا د څو هیوادونو مشران وړمه ورځ کیف ته تللي وو او د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره یې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ. امریکا هم د یو میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو اعلان کړی دی.
د اوکراین د جګړې وروستي پرمختګونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د راپور له نورو موضوعاتو سره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. او سم قدرمن اوریدونکو، ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز
د ننګرهار ولایت موړی کني ولې موږ دا پیغام لرو. که طالبان په رسمیت پیژندل کېږي او که نه پیژندل کېږي، باید افغانستان سره د ورکړې راکړې لارې کولاو شي، سوداګریزې لارې باید کولاو شي. موږ لوګي سره مخ یو، ډېرې زیاتې لوګي سره مخ یو. دوه ورځې درې ورځې نهار ګرځو، څلور ورځې پنځه ورځې نهار ګرځو. افغانستان خلک ډېر زیات سکوت سره مخ دي.
زه رحمت الله د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه د دې طالبانو سمې هیله دا ده چې د افغانستان خپل شخصي غنم دا ولې را باندې ګران دي؟ دا خو د خارج څخه کوم مصرف او کوم عواید نه پر لګیږي چې دا را باندې ګران سوی دي. من په 1500 کالداري غریب سړی نه د کومې خوا کې یو ورځ روزانه 300 کالداري پیدا کوي. په 300 کالداري خپل بچی ته غنم پیدا کوي، د کور نور شان پراوي، د مریض د پپو کې سپوږی نړیواله مرستې نه را سره کوي. او د افغانستان کې کوم د کوکنار چې کړی کېدل دا د بزګر مظلوم سړی د پاره یو کښو یو څه ورته نغدول یا اغم دی بند کړل. نو اوس مې د طالبانو صدا هیله ده د هلمند ولایت خنشین د ولسوالۍ او د دیشو ولسوالۍ پر ریګ باندې پاکستان ته پر لیډریک باندې غنم اړي د جمع خول نه نشي. دا غنم په کاچاک بل ملک لپتو ته ځي، د ته څنګه د رشوت ورکوي او په نمش باندې غنم ګران کړی دي. من په 1500 په 1500 کال ده.
زنقیب الله منوادم د شاسته هلمند څخه. په هلمند ولایت په باباجی کې د لوی ماده په ساحه کې شبکې سم کار نه کوي. نو زما د طالبانو د لوړپورو چارواکو څخه دا هیله ده چې دا شبکو ته پاملرنه وکړي.
دلته هلمند ته چې دا کومې مرستې راځي، یوه یوه بوجۍ وړه ورکوي، یوه یواری ډبه غوړي ورسره، ګاینی ورسره ورور. چې دا اوس خو د مسلمانانو د پاریس کفایت نه کوي. نو چې نو کوي شی چې ورکوي، او بل د مامورین چې ورکوي، هغه په داسې تکلیف ورکوي چې سهار تر اتو بجو پسې مسلمانان سره ګرمۍ ته ورته ناستې ښځې او کوچنیان، بیا دوی راسي، بعد هغه بیا په تکلیف باندې دغه شان ورکوي. دا زما پیغام خامخا نشر کوي. سلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401. څلرويشت دوه یو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څنګه خپرو، خو دا وخت د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. پام وکړئ خبرونو ته. د کابل ښار په کارته پروان سیمه کې د سکانو پر ګوردوارې د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته وویل چې د بریدګرو په مړینې سره نن سهارنی برید هم پای ته ورسید. ښاغلي ټکور وویل د بریدګرو ګوردوارې ته تر ننوتو مخکې لاسي بمونه والوزول او زیاته یې کړه چې وسلوالو غوښتل د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو موټر بم هم وچوي، خو ونه توانېدل. د دې حملې پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. جرمنی ډیپلومات مارک سپوتسل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یادو یونما د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دې ټاکنې خبر تیره شپه په نیویارک کې ورکړ. پوتسل به اوس مهال په موقتی ډول د یونما سرپرست هم وي، ځکه د دې ماموریت مخکینی مشر کاناډایي ډیپلوماتې د برلاینز خپله دنده پرېښوده. کاناډایي چارواکي وایي د هغو افغان کډوالو شمیر څه باندې شپاره زرو ته ورسید چې د هیواد ته انتقال شوي. د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر شان فریزر په ټویټر لیکلی چې پرون جمعه 314 تنه نور افغان کډوال له پاکستان څخه د کاناډا وانکوور ښار ته ورسېدل. فریزر ویلي د هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د کاناډا له پوځي ماموریت سره مرسته کړې. د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر ویلي چې په ګډه کار کوي څو د دغو کډوالو اړتیاوې ورپوره کړي. اوکراینی چارواکي وایي د دې هیواد پوځ لا هم په ختیځ ښار سیویرو دونیتسک کې د روسیې د یرغل پر وړاندې مقاومت کوي. دا په داسې حال کې ده چې له یوې اونۍ راهیسې په دې ښار کې جګړې روانې دي او روسي ځواکونه د سیویرسکي دونیتس سیند پر غاړه په بل پراته ښار لیسیچانسک هم درنې بمباري کوي. د اوکراین پوځ نن وویل چې د دوی د پوځي ځواکونو پر مرکزونو او ملکي تاسیساتو په دوامدار ډول د توپونو او راکټ لانچرو ډزې کیږي. او د برتانیا دفاع وزارت چې د اوکراین جګړه له نږدې څاري او رزنی استخباراتي معلومات خبروي، نن اعلان وکړ چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسي پوځیانو د اوکراین جنوبي ښار ایزیوم ته مخه کړې او غواړي چې دا ښار د شمال لخوا کلابند کړي. روسانو داسې وخت د اوکراین په ختیځ او نورو سیمو کې بریدونو ته زور ورکړی چې د برتانیا، فرانسې او جرمني په شمول د اروپا د څو هیوادونو مشران وړمه ورځ کیف ته تللي وو او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته یې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ. قدر من اوریدونکو، دا هم د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه وه چې ستاسو خدمت ته وړاندې کیږي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان په یو بل او نيزه خبرونه کې مو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ، پروانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له زیمبابوي سره تر شپږو بوکولو او ګټلو وروسته بیرته کابل ته ستنه شوه. دا به هم واوري چې د فوټبال یو شمیر خزینه لوبغاړي وایي لجمنو سره سره ورته طالبانو لا د لوبو اجازه نه دا ورکړي. آیا په هیګي چې سکل د کرکټ په شپږیزا لیگ سیالیو کې څو لوبډلې او په هر لوبډله کې کوم لوبغاړي لوبيږي؟ په دې اړه به د ورزشي خبريال او د کرکټ د افغان څارونکو عبدالله سحاق معلومات در سره شریک کړو. دا به هم واوري چې د فوټبال په نړیوال جام کې د 22 غړون کوونکو لوبډلو لړلیک بشپړ شو، خو په پیل کې د تیریونی مهمي ورزشي پیښې.
په بامیانو کې د څلورو لوبډلو ترمنځ د هندوال پیل شوي سیالۍ د کابل لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په دې اړه په یوه اعلامیه کې لیکلي دي چې پای لوبه د کابل او بامیانو د ورزشکارانو ترمنځ ترسره شوه. اعلامیه کې ویل شوي چې په پای کې د کابل لوبډلې وکولای شول شپږویشت د 18 وړاندې بریا خپله کړي. وروسته له دې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زمبابوې درې ورځنۍ او درې شلاوره سیالۍ وګټلې، زمبابوې د خپل خپل ملي ټیم خپل روزونکي ته دندې ګوښه کړ. په وروستۍ شلاوره سیالۍ کې ولس کلن نور احمد لکنوال په څلورو وکټونو نه یوازې د زمبابوې لوبډله بلکې د کرکټ ډېر نور مینوال حیران کړل. د لکنوال وکټو او سیالۍ لوبډلې ته د لوبو منډو ورکول سبب شو چې زمبابوې د افغانستان له لوري نسبتا ټیټ ټاکل شوی هدف پوره نه کړي او درېیم شلاوره سیالۍ هم وبایلي. د شپږو پرله پسې ماتو وروسته د زمبابوې د کرکټ ادارې په یوه بیړنې غونډه کې د لال چاند لاجپوت پر ځای خپل پخوانی کپتان دیف هاوټان روزونکی وګمارل. او تېره اونۍ د کاستاریکا فوټبال لوبډلې نیوزیلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سره د فوټبال په نړیوال جام کې د 2 ګډون کوونکو لوبډلو لړلیک بشپړ شو. دغه 2 لوبډلې به په 8 ګروپونو کې د یو بل پر وړاندې ولوبېږي. د 2023 فوټبال نړیوال جام سیالۍ تر روان کال د نومبر په 21 نیټه په عربي هیواد قطر کې پیلېږي. په قطر کې د دغو سیالیو لپاره له تېرو 2 کلونو راپه دې خوا ترتیبات روان دي. څو بیلابیل د فوټبال لوبغالي او د میلمنو لپاره مجلل هوټلونه جوړ شوي دي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ. لکه وړاندې مو چې واورېدل، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له زیمبابوې سره تر شپږ لوبو کولو وروسته بیرته کابل ته ستنه شوه. افغان لوبډلې شپږ لوبې له زیمبابوې وګټلې چې 3-5 ورځې وي او 3-6 ورځې. په دې اړه د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک:
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله 13 ورځې ډک لاس کابل تر ورسېده چې د افغانستان د کرکټ بورډ د مشرتابه لوري توت هرکلی وشو. د ویلو ده چې افغان کرکټ ملي لوبډلې په دغه سفر کې د زیمبابوې پر وړاندې په 3 نړیوالو 500 ورځو او 3 نړیوالو 100 ورځو لوبو کې سترې بریاوې ترلاسه کړې.
فرید هوتکو زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. یو شمېر افغان خزینه ورزشکاران وایي د لسو میاشتو په تیرېدو او د طالبانو لژمنو سره سره لا هم دوی ته په دې هیواد کې د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ورکول کیږي. دوی وایي اوس مهال په پټه په فردي ډول د ناروغۍ په بهانه ورزش کوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې اړه خپل ژمنه عملي او دوی ته د ورزشي فعالیتونو اجازه ورکړي. خو د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او ورزش ریاست مسؤلان وایي لا هم وخت شته چې په دې اړه یو خوندي چاپیریال رامنځته شي. نور حال په دې راپور کې: د داسې یو هیواد لپاره د بریا هڅه چې پکې حاکم نظام آن د فوټبال دغه خزینه لوبغاړو ته د ورزش اجازه هم نه ورکوي. خدوی د خپل هیواد اوسیدونکو ته د ویاړونو د راوړلو په تکل کې دي. د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبغاړو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو پر مهال له دې هیواده تر وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د آسترالیا د وکټوریا ایالت د فوټبال په سیمه ییزو سیالیو کې ګډون وکړ. خو دلته په افغانستان کې د لسو میاشتو په تیرېدو لا هم میرمنو ته د ورزش اجازه نه ده ورکول شوې. خزینه ورزشکاران وایي که څوم د طالبانو حکومت په دیاړه په وار وار ژمنې وکړي خو په خبره یې دا ژمنې لا هم ژمنې پاتې دي. دوی وایي د طالبانو حکومت ویل چې د میرمنو د ورزش لپاره د یو خوندي چاپیریال د رامنځته کولو په هڅه کې دي، خو زیاتوي چې لا هم د خزینه ورزشکارانو لپاره د طالبانو په تعریف برابر خوندي چاپیریال نه دی رامنځته شوی. د کابل په ښار کې میشته د پارا اولمپیک یو ورزشکار چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې ټولې خزینه ورزشکاران د خپل راتلونکي په اړه سختي اندېښمنې دي.
یعنی نگرانی زیاد در مقابل
زموږ د ورزشکارانو اندېښنې بیخي زیاتې دي چې ولې اسلامي امارات زموږ په اړه یوه سمه پرېکړه نه کوي. دوی غواړي چې افغانستان د پرمختګ پر ځای په شاتګ وکړي. دوی خپلې کړې پرېکړې بیرته نه اخلي. واقعیا موږ ډېر خفه یو.
دا وایي د هغه لیوالتیا له مخې چې له ورزش سره لري اوس په شخصي ډول دا کار کوي، او چې کله ترې طالبان پوښتنه وکړي ورته وایي ناروغه ده، ډاکټر ورته د ورزش کولو وایي دي. نوموړي وایي اوس مهال په افغانستان کې پاتې زیات شمیر خزینه ورزشکاران له دې هیواده د وتلو په هڅه کې دي. حفیظه بهمنی چې په افغانستان کې د مویتای ورزش استاد وه او سلګونه شاګردان درلودل د طالبانو له راتګ وروسته یې هیواد پرېښود. نوموړي اوس مهال په اسپانیا کې ژوند کوي. وایي هڅه کوي چې دغلته میشتو افغان نجونو ته چې له ورزش سره مینه لري د روزنې یو مرکز جوړ کړي. اغلی بهمنی له طالبانو غواړي چې باید په کور دننه خزینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه ورکړي.
و ما از حکومت فعلی خواهش میکنم یا تقاضا میکنم
زل حاکم نظام هیله کوم داتری غواړم جدی وایم چې دوی باید پر ښځو لګولي محدودیتونه بیرته واخلي او اجازه ورکړي چې میرمنې ورزش وکړي، زده کړې وکړي او خپل راتلونکی په خپله وټاکي.
ژوند کې به مو هدفهای خود برسند.
خزینه ورزشکاران دغه شان له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو خپل فشارونه زیات کړي تر څو د ښځو حق ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې چې نږدې لس میاشتې ترې تیریږي، په کور دننه د ښځو په ورزشي فعالیتونو او له شپږمو ټولګیو پورته په زده کړو بندیزونه لګېدلي. دغه شان طالبانو پر ښځو حجاب جبري کړی او له محرم پرته سفر نشي کولی. که څه هم څو میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست ژمنه کړې وه چې د ښځو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال رامنځته کوي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او بدني روزنې ریاست د نشراتو مسؤل محمد الله احساس ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې یو بیا ورته ژمنه تکراروي، خو وایي لا هم وخت شته چې په دې اړه یو خوندي چاپیریال رامنځته او پریکړه وشي.
د افغانستان د بدني روزنې او ورزش اداره په دې کار کوي تر څو په کور دننه د ښځینه ورزشکارانو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال او مناسب یونیفارم برابر کړي. په دې اړه د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه پریکړې او هدایاتو ته انتظار باسو.
که څه هم ښاغلی احساس نه وایي چې د دوی په اصطلاح ښځینه ورزشکارانو ته به کله خوندي چاپیریال رامنځته کیږي، خو له دې وړاندې د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې مسؤلینو د ډیر ژر خبره کړې وه، هغه چې لا تر اوسه عملي شوې نه ده. هڅه مو وکړه چې د ښځینه کرکټ د لوبغاړو د برخلیک په اړه د کرکټ بورډ د ویاند فرید هوتک نظر هم ولرو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې نږدې په هره برخه کې د نجونو لوبډلې موجودې وي، له فوټبال نیولې تر کرکټ او د غشان، د تیکواندو، ځغاستي، بایسکل چلونې، مویتای، جمناستیک، پارا اولمپیک، جوجیستو، بدن جوړونې، ساحلي فوټبال، سنوکر او یو شمیر نورو برخو کې د میرمنو ملي لوبډلې موجودې وي. خو د طالبانو له راتګ وروسته د دوی فعالیتونه په ټپه ودرېدل. ډېری دوی له افغانستانه ووتي او یو شمیر چې په دې هیواد کې پاتې دي هم د شته محدودیتونو له امله لا هم غواړي له دغه هیواده ووځي. و اموریدل چې یو شمیر افغان خزینه ورزشکاران وای د لسو میاشتو په تیریدو او د طالبانو لجمنو سره سره له هم دوی ته په دې هیواد کې د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ورکول کیږي. تیرونه د افغانستان کرکټ بورډ په کور دننه د کرکټ د تر ټولو ستر لیگ شپږیزه لپاره د لوبغاړو د پیر مراسم تر سره کړل. کرکټ بورډ ویلي چې سکل به په دې سیالیو کې اته لوبډلې برخه ولري. مخکې په دې سیالیو کې شپږ لوبډلې لوبېدي. په دې اړه مې د نورو معلوماتو لپاره د کرکټ د څارونکي او ورزشي خبريال عبدالله سحاک سره خبرې کړي.
دا ځل د تیر خلاف دو نور لوبډلې چې د پامیر زلمی په نوم او د هندوکش ستوري لوبډلې په نوم باندې ور اضافه شوي دي، او سکال به د تیرو پړاوونو په تفاوت سره ترسره شي او تقریبا دا سیالۍ به اولس ورځې دوام وکړي. د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې به دا ترسره کیږي. دغه سیالۍ د جولای میاشتې یعنی د راتلونکې میاشتې په 15 تاریخ پیلېږي او د اگست د میاشتې ته په 2 منټه به پای ته رسیدي. کومګه د لوبډلو په نوملړ ته ګورو، بوستم په خپل لوبډل کې خلوب غاړي غوړه کړې دي، فضل حق فاروقي افغانستان د ملي لوبډل او بیا هم په تجارتي کرکټ کې خنوم، عبدالرحمن فاست بولینګ آل راونډر سلمان صافید افغانستان د 19 کلونو د ملي لوبډل لوبغاړي فرحان زاخیل او همدارول نور رضیا رحمان اکبر داغه نمونه دي چې دوی سره په لوبډل کې دی او کولی شي ښه سیالۍ به ننداری ته وړاندې کړي. کابل بازان چې دغه سیالیو د تیر پړاو وتل لوبډله ده، دوی بیا رحمان الله ګربز او محمد نبی ساخیل، عظمت الله مرزه، قیس نوین الحق او د کورنی کرکټ نور لوبغاړي او د ملي لوبډلې د پیل لوبغاړي ابراهیم زدران دوی لزانه سره لري. دا غسیدي چې دغه سیالیو ته خپل ورکول شي او د کابل لوبډله به په دغه لوبغاړو پښتون کې خاص سیالۍ ننداری ته وړاندې کړي. بلور تا که دا سپینغر لوبډلې ته وګورو، هلته بیا عثمان غنی، شرف الدین اشرف، فرید ملک، د کورنی کرکټ نور لوبغاړي لکه باطن شاه، بهار علی شنواره، شوکت زمان او ګڼ نور لوبغاړي دوی سره په لوبډله کې دي چې نجیب الله زدران یادولی شو چې د سپینغر د لوبډلې لپاره به ښه ثابت شي. د امو شارک په لوبډله کې بیا درویش رسولی د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی، احسان الله جنت، عبدالواسی نور نوری افسر زازه فاست بولر یوسف زازه همدا ډول وفادار مومند کورنی کرکټ نور بهترین لوبغاړي بهیر محبوب او جمشید دوی سره په لوبډله کې ګډون لري او دوی به وکول شي چې په خې سیالي باندې نندارې ته وړاندې کی. د بند امیر په لوبډله کې بیا راشد خان چې د ورلد کلاس ورته ویلې شو چې یو نړیوال ستوری دی دوی سره په لوبډله کې شتون لري. خال راونډر کریم جنت نجات مسعود په فاست بولینګ کې نور احمد لکنوال افتاب عالم او ګڼ نور لوبغاړي دوی سره په لوبډله کې شامل دي چې دوی کولای شي دوی په شتون کې ښه سیالۍ ترسره کړي. د مسینک هغه لوبډله چې په دغه سیالیو کې د شپږیزي په تیرو اوو پړاوونو کې دوه ځل اتلولي ترلاسه کړې ده دوی سره بیا د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان محمد شهزاد د ملي لوبډلې او په داخلي کرکټ کې د 19 کلنو لوبډلې لوبغاړی صدیق قتل ظاهر خان ننګیالی خروټه د ملي لوبډلې البته د 19 کلنو د ملي لوبډلې لوبغاړی ګلبدین نائب د ملي لوبډلې آل راونډر لوبغاړی دوی سره په لوبډله کې شامل دي. نور ځوان لوبغاړي هم دوی سره شته ده د کورنی کرکټ بهترین لوبغاړي چې یو به کولای شي خپل لوبډلو لپاره ښه سیالۍ ترسره کړي. پامیر زلمی چې د هندوکش ترڅنګ نوې لوبډله ده او د شپږیزي د اتم پړاو په سیالیو کې به لوبیږي دوی سره بیا شاپور زادران د ملي لوبډلې کیڼلاسه چټک توپ چوونکې عشمت الله شهیدی د ملي لوبډلې د 500 اوریزو لوبډلو لوبډل مشر نورلی زادران سید احمد شیرزاد دولت احمد دولت زادران دا غلوبغاړي دي چې دوی سره په لوبډل کې ګډون لري او دوی به وکول شي د دوی پر مټ باندې چې د دوی لومړی پړاو دی د پامیر زمي لوبډلې دوی لپاره به سیالۍ نندارې ته وړاندې کی. په ټوله کې د ځوانو لوبغاړو لپاره د کورنی کرکټ لپاره د کورنی کرکټ د لوبغاړو لپاره یو ښه چانس دی چې مخکې راشي په دغه سیالیو کې وځلیږي. د اقتصاد له نظره اقتصادي ګټه هم دوی ته لرلی شي چې کولای شي دغه کمی پیسې یا عاید ترلاسه کړي دوی په خپل کرکټ باندې ولګي او په راتلونکي کې د افغانستان استازولي وکړي. تمه دا ده چې دغه سیالۍ ډېرې ښې ترسره شي او په پای کې ګټونکي افغانستان وي د افغانستان کرکټ ګټون گئی او کار لوبډله سیالۍ ګټي نو ګټه باید افغانستان ته راوګرځي.
درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونې ورزشي خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې مو په لویو بخون کې سختن سپارم. خاط یاد او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. لیدلی او اوریدلی به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو لوجه یو بل توهین کړي وهلي او حتی وژلي دي. دا دیونه په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي. که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني پایلې به څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنی دي چې موږ درا چول شي
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي؟
کله چې ټولنه آرام شي، کله چې جنگ نه وي، مال طبيعت د مسلمان تمیز بحث لپاره زمينه پیدا کوي او ودا کوي.
د تانی څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي پایلې په راپور کوو. انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغه سی په افکارو، سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بیخي طبیعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیر کله ځوانان د همدې فکری اختلافونو په خاطر توهین شوي، وهل شوي او حتی وژل شوي دي. لیکوال شکر الله لیوال وایي جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څیر فکر وکړي او د دوی لاره تعقیب کړي سبب شوي چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیزې دلته جګړه روانه ده. جګړې زموږ
زغم زمونږ درک زمونږ د خبري قوت هر څه لبین وړي دی او ټول د سپکر کی چې اخري لار د هر خبري هغه وهل دی هغه وجل دی هغه توتريخوال ته لاس کول دی د سره خوا کې بسوادي ډیر مهم رول لري په دې نظم لکه ځکه هغه څوک چې هغه غوړي خپل خبره په اوچا باندې پزور تحمل کی هغه د توادر نه چې هغه منطق او دلیل وري د مخالف کس د نظر نه منی دیغه دلیل وري ست ده دلته ځانز غمل چې دی غم خالق کړي نه منستر ځکه څوک څو لري سره په معقول دلیل او خبره وکي یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کی مقابل لري باید دغه دلیل نه واوري کچیر دلیل ته جواب نه لري نو هغه به توتريخول تلاسونه کی درې مسله زما په نظر دا کې دلی سي چې موږ ډیر زله د حقوق کو چې خپل ځان خپل خبره خپل نظر خپل کړوړو خپل اعمال نور لړو غړو او همیش دا کوشش کوو چې هرڅه موږ انتخاب کړی دا سي دی بلچا هم دا به تحمل کو دا کېږي بلچا خوخ نه ولې دا نه خوخي د سبب نشي چې ته غو تهدید کی هتا غوژنه هتا یې سره دوستی بند کی نو دا ټول خبره مکمل شي د ډیالوګ لاره د خبرو لاره د سمې مفاهمه او مکالمې لاره سره حل کو
د یو خصوصي په هانتون محصل مسعود زدران وایي کازوانان یو بل ونه منی او تل د هڅه وکړي چې مخالف لوري وځپي دا بټولنه د ورسته پاتې کېدو لور ته بوزي
به خو په خوانی خبره یا مغه 300 400 کال په خوانی ژوند کې مونږ اوسېګو په مغه محیط کې مونږ اوسېګو زمونږ فکری ودا په مغه سطح کې وي او مونږ به د نور نړۍ نه ډیر ورسته لکه څومره چې ورسته دا اوسم چې ورسته یو علت هم دغه دی چې مونږ د خپل فکری ازادۍ ته نه پریخول شي وي کا یو ځوان په کور کې خبره کوي نه شي کولای کپ ټولنه کې خبره مطرح کوي خپل نظر مطرح کوي ډیر ویری ورسره دي کدا حالت هم داسې دوام وکړي زما په نظر باندې زمونږ ټولنه به امغه ورسته پاتې ټولنه وي امغه مړه ټولنه به وي امغه بی فکر ټولنه به وي امغه بی ژوند ټولنه به وي تور زندان دی او دا زولنی دي چې موږ درا چول شي وي موږ نشي ترې وتلای
دا شکر الله لیوال په باور ډیر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمل هڅه کیږي خدای وایي هر کس باید خپل خوخي او فکر ته پرې خدل شي
اوس خو د ټولنیز شبکې او اجتماعات چې د خلکو ته زمينه مساعده کړې چې په مستار نمونه یو بل پسې ولګي یا تخریب کی حتی هیڅ حریم دي کې نه مراتي سره غو فاميلي مسایل او نور د ورځني ژوند مسایل مثلا کې اوسوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو تر خپل غو سیاسي ایديال ځانته نيسي نو دغه د قبولولو په خاطر باندې نور سره هغه توتريخوالي کی تشدد کی کته چیرې نه منی هغه تاسو سره د منفی نظر په ټولنیزو شبکو کې تا درکې چې هغه لیغنی توتريخوالي د خوشنط بي سر راځي در حال کې یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جیران دي تا خوخي دی وبن نفر بنې خو هغه به ځان ته دلیل لري چې زول نه خوخي ما او ته چې خوخي ته به ځان ته دلیل سره لري کنه به د دلیل سره واوریدل شي خو متاسفانه دوی سره نه کی هم دغه عامل دي شوې ده چې دوی مثلا خبره توتريخوالي ته یو د بل سپکولو ته ځي
دا خصوصي دن کای سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنز مخ مخالفت طبیعي خبره بولی خدای وای دا مخالفت پر محل د ځوانان د احترام پولی نه رنګوي
لکه څنګه چې انسانان په فزیکی لحاظ یو بل مختلف دي همداسې دوی په رواني لحاظ او فکری لحاظ هم له یو بل سره متفاوت دي نو دلته د چې د نظر اختلاف یو فطري مسله ده کله کله ځینې انسانان د خپل نظریه یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوکده هم په عین حال کې سرګندوي چې د غوی هدف د ستونزې حل نه وي بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي کله کومګه د چا سره اختلاف سرګندوي باید موږ ته پغې کې اصول مطرح وي د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي دا غسه اختلاف بیا کولای شي چې یو خطه په هم را مسته کی
سراج زیاتوي باید د مسلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بلومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګو نه ګوري
دلته په شوري لحاظ د تکار نه دی شوی چې موږ یو بل سره وزغمو د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو دا کزه دی یو چا نظر سره اختلاف لرم دا په دې معنی نه ده چې زه ګویا بد اخلاقی کوم بلکې دا یو مسلې ته لیوی بیلې زوی د کتل په معنا ده زموږ یو لوی بدبختی دا هم ده چې دلته کڅوک د خپل نظر مخالف کس سره بحث کوي لمړی به دا ورته ثابتوي چې زستا دښمن نه يم بلکې د دغه ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي په همدې اړه مولا لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړي چې تاسو اوریدو ته را بولم استاد ولی ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري دوی هڅه کوي چې هغه توان ورسوي تخریب کی یا یو وژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوه د نولسمې پیړۍ په وروستیو کلونو کې او د شلمې پیړۍ د پیل په کلونو کې د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و په توپ کې والوزول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضرېږي چې په توپ کې والوزول شي هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مگر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بل لارې نشته. بیا په خپل هماغه شرایط چې دی قربانی وو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کېږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت امیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد دغسې پېښې ډېرې شوې دي. یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټولو مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوې، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل یې ورته مات شوی. ده خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی،
دا د ده نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجه کولی، د فکري لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري. نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کیږي. وهل کېدل خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد اوس څه کول پکار دي که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم؟ دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر دی، زه نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي په ضد خبرې کوو باید په خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي دا په حقیقت کې د انتحار او د ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستا دغه خبره وي چې یو ځوان که مخالف نظر لري د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي؟ څنګه دغه حد ته راورسیږي چې دا د خپل فکر دی؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر سترسپور ویل کیږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم. دغه سپور ته زه جواب نه وایم، او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې راته دا کنځل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوکم چې دغه څه چې ته وایي په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په تا باندې نه تحمیلوم. که نه غواړي چې دا نظر واوري هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سره لدی چې زما خبر در باندې بدی لګیږي بیا یې هم اوري، او بیا دغه مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسره مکر نه ده. او دغه به ټولنه زده کړي، له خپل متن نه باید زده کړي. ټولنه زده کړه په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه وو نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو ووسی. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشن فکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته د مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې داسې پېښې وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دغه پېښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
اوریدونکو دا واده دیونی د تان نڅنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
راغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو دا ظلمیو دسترو دا گودر دا چینارو دا یاقو تسرو غمو پور باخلو لپردو کواخ راغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو دا ظلمیو دسترو دا گودر